کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غا شنارې دو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې دا د امریکا غا شنارې دو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي پاول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري د امریکا د دفاع وزارت وی په سوریه کې د اسلامي دولت یادایښت ډلې یو جوک پوړی غړی وژل شوی دی د اروپای اتحاد مشرانو ژمنه کړې چې د بلاک د قوی کولو لپاره به نوې تګلارې جوړوي او د روان کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بې ځای شوي دي درنډونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي د اسلامي حزب او افغان حکومت بلونه د دوی ترمنځ د سولې توافق لاسلیک کیږي او په د لیبیا د بنغازی خار په لویدیځ برخه کې امنیتي ځواکونو د جنرال خلیفہ حفتر تر قمندې لاندې تیرونی د تیلو تصفیه خانی نیولې دي د راپورونو لګ ورستاوري اول پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم السلام علیکم د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت بلونه د سولې موافقه لاسلیک کوي د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر او چقند امریکا غک ته وویل چې وس د شورا تمه لري چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ موافقه به د روانې ونی تر پایه د جمهور رئیس غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لختر وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی و خو د ځینو تخنیکی ستونزو له امله د کار د اختر نه ورسته ورځو ته وځنډیده د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ائتلافي ځواکونو د همدې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت یادایښت د ډلې یو جوګپوړی غړی په هوایي برید کې وژلی دی نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش دغه جګپوړې مشر ولید عادل سلمان الفایز نومیده چې په ډاکټر ولی باندې هم شهرت لره د پینټاګن ویان ویل چې ډاکټر ولید د داعش د اطلاعاتو وزیر او د روانې میاشتې په 10 نیټه په هوایي برید کې په منخه شو او وژل شو د پینټاګن ویان ویل چې الفایز د اسلامي دولت یا داعش په شورا کې غټ مقام لري دغه شورا د نوموړې ډلې لپاره اوامر او احکام برابروي او په دې خاطر چې پوشي خلک دغه اوامر پر ځای کوي او کنه د تعقیبولو صلاحیت هم لري پیټر کوک همدارنګ ویل چې ولید عادل سلمان د هغو ویډیوګانو د جوړولو مسولیت په غاړه لري چې قیدیان پکې حلال کېدل او یا د توقیف په دوران کې شکنجه کېدل د پینټاګن د معلوماتو لمخه الفایز د ابو محمد العدناني سره هم نږدې اړیکې درلودلې چې د داعش ویانو هغه د اگست میاشتې په 10مه نیټه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په یو هوایي برید کې وژل شو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریا په مسکو واشنگتن کې چارواکو ویل دي چې په سوریه کې د اوربند پر سر د موافقې موده غزوي چارواکو دا هم ویل دي چې تر اوسه مرستندوی مواد خلکو ته نه دي رسیدلي راپورونه وایي چې لا هم شاوخوا څلوېښت لارې موټر چې خوراکي او نور مرستندوی مواد پکې بار دي او غواړي چې د حلب ښار ته یوسي د ترکیې په سرحد کې ولاړ دي امریکا د غولاریو د مخنیوي ملامتي د سوریه پر رژیم اچوي د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې په جنیو کې په دې موافقه شوی و چې د غلاری موټر به سوریه ته ځي او خلکو ته به مرستندوی مواد رسوي ویان زیاته کړه چې د سوریه رژیم د غلاریو مخه نیولې ده او نه پرېږدي چې د حلب ښار ته ننوځي د ملګرو ملتونو چارواکو هم ویلي دي چې وضعیت دومره مسؤول نه دی چې د غلاری موټر د ترکیې نه سوریه ته واوړي د روان کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بې ځای شوي دي د داخلي بې ځای شوو د څارنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بې ځای شوي دي د ټولو نه زیات خلک په سوریه یمن او ترکیه کې بې ځای شوي د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې د وسلوالو شخړو له وجې شاوخوا 900000 خلک په سوریه 400000 په یمن او 350000 په ترکیه کې بې ځای شوي دي دغه دروي چې نور په میلیونونو خلک هم د طبي افاتونو سیلاونو او نور پیښو په خاطر بي ځای شوې دي. د الشباب وسلوال ډلې په سومالیا کې یو خار د حکومت نه نیولای چې د کینیا سرحد سره نږدې پروت دی. عیني شاهدانو د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ویلي دي چې د الشباب وسلوالو چې په وسلو ښه سنبال و پرون د جمعې په شپه ناوخت یې د څلورو خواونه د الواک په ښار حمله وکړله او دغه ښار یې ونیوه. د اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو په پرتله د الشباب وسلوال ډېر و او وسلې هم ورسره پریمانه وي. عیني شاهدانو همدارنګ ویلي دي چې په جګړې کې دوه حکومتي اسکار او دوه عام خلک وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې د څو کلونو راپدې خوا د جمهوري باراک اوباما د تابعیت په حق له شک درلود پرونی ومنله چې ښاغلی اوباما په امریکا کې زیږیدلی. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د ټیم په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهوري رئیس اوباما ټرمپ دې ته مجبور کړ چې خپل د زیږیدو تصدیق ښکاره کړي. په همدې حال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن چې پرونې د ناروغۍ نه د جوړېدو وروسته لومړنۍ انتخاباتي مبارزه کوله په ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ چې د جمهوري رئیس باراک اوباما د زیږیدلو د ځای په حق له بحث راپورته کړی. د اروپایي اتحاد مشرانو ژمنه وکړه چې د بلاک د قوي کولو لپاره به نوې تګلاره جوړه کړي. د اروپایي اتحاد د وبښتو هیوادونو مشرانو د څرګندونې د سلواکي په پایتخت براتیسلاوا کې په داس حال کې وکړلې چې د لومړي چې د برتانیې مشرانو پکې ګډون نه درلود. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په اروپایي اتحاد کې به د باور د پیدا کولو لپاره یو ښکاره تګلاره او عملی اقدامات کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په غونډه کې وویل چې په اروپایي اتحاد کې وضعیت ډیر جدي دی. وروستۍ خبر دا چې ای پی او دوه نور خبری ایجنسونو د امریکا د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی دعوا کړې ده. داوا وبخې دغې ادارو په خپل عریضه کې ویلي دي غواړي پوه شي چې حکومت د هغه آیفون د خلاصولو لپاره چې د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو په ښار کې د ډله ییز انوژنې پر وخت ترلاسه شوی و څومره پیسې او چاته یې ورکړي دي. په داوې کې د اف بی آی نه غوښتل شوي دي چې د هغه نامعلوم پلورونکي سره د قرارداد جزئیات دي ورکړ شي چې د سید رضوان فاروق موبایل تلیفون یې خلاص کړی دی. فاروق او میرمن یې پروسه کال د ډسمبر په میاشت کې په یو ډله خلکو چې د رخصتۍ ورځې لمانځله برید وکړ او څوارلس کسان یې ووژل. د کینټ کو وایس میډیا ایل ایل سی او ای پی خبری ایجنس دغه دعوا په ګډه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د زیرکو ټلیفونونو بریالیتوب ته په کتو د کور د الکترونیکو وسایلو جوړونکو شرکتونه اوس په دې هڅه کې دي چې د کور اکثره برخي وسایلو ته زیرکی ورتیاوي زیات کړي. سکل د برلین د ټکنالوژي په نندارتون کې د کور یو زیات شمیر برخي وسایل نندارې ته وړاندې شول چې ډیره پرمختللې ټکنالوژي پکې کارول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د برلین د برقي وسایلو په نندارتون کې نوي یخچالونه او تلویزیونونه نندارې ته وړاندې شول. په برلین کې د ټکنالوژي د وسایلو کلنۍ نندارتون په اروپا کې د برقي شیانو او د کور د سامانونو تر ټولو لوی نندارتون وي. د تیرو کلونو په څیر د کور وسایلو د سامسنګ، ایل جی او فلیپس د شرکتونو د غرفو زیات ځای نیولی و. د سامسنګ شرکت د سامسنګ فاميلي هب فریج په نامه د خپل اروپایي تولید د یخچال بڼه نندارې ته وړاندې کړه. د غزیرک یخچال دوه دروازې لري او په دروازو کې ځانګړې 21.5 انچه ټچ سکرین لري. له دغه یخچال څخه په کور کې د برقي جارو او د حرارت د درجې د تنظیمونکي یا ترموستات په ګډون له انټرنټ سره د نورو نخلیدلو وسایلو د کنټرول لپاره هم کار اخیستل کېدای شي.
Samsung's Family Hub is a Wi-Fi enabled internet connected device.
د سامسنګ شرکت د فیملی هب یخچال له انټرنټ سره وصل شوی وسیله ده او د یو زیرک ټلیفون ډېری ورتیاوي مورزياتي کړي او د ټکنالوژي او اختراعاتو دغه ترکیب مشتریانو ته د غذایی توکو ساتلو سره کوي. د کولای شي په انلاین باندې د خوړو فرمایش ورکړي، د خریدارۍ لیستونه جوړ کړي او لټکړه آشپزانو لارښوونې واخلي. ټول دغه کارونه په 21.5 انچ ایچ ډی سکرین باندې چې په یخچال کې لري کولای شي.
په کورنو کې له انټرنټ سره د وصل کېدونکو وسایلو تولید په برخه کې د شرکتونو ترمنځ د کلونو لپاره سیالي روانه ده او ډیرو داسې وسایل جوړ کړي چې له زیرک ټلیفون او نور وسایلو سره نښلول کېدای شي. د IHS په نامه د کور د وسایلو د بازار موندنې د یو شرکت څېړونکی دنیش کیتانی وای ډیر وخت مشتریان له انټرنیټ سره د خپل کور د وسایلو د نښلولو اړتیا نه ویني.
یوازې له انټرنیټ سره د وصل کېدو د وړتیا ورزیاتول په دې معنا نه دي چې ستاسو تولید به ښه خرڅ شي، باید تولید ته مو ډېرې نورې ځیرکې وړتیاوې هم ورزیاتې کړئ.
د جنوبي کوریا د شرکت ال جی په غرفه کې د دغه شرکت نوي تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. د کور د وسایلو په برخه کې دغه شرکت یوه داسې الماری چې کالی پکې په بخار سره وچیږي وښوده. همدارنګه یې د کالیو د وینځلو غبرګونی ماشین نندارې ته ایښی وو چې په پاسنۍ برخه کې د لسو کیلوګرامو په حجم یو ستاندرد د کالیو مینځلو ماشین او په لندنۍ برخه کې د دوه کیلوګرامو په حجم باندې بل کوچنی ماشین لري. په دې توګه په عین وخت کې رنګه او سپین کالی پکې مینځل کېدلی شي. دغه شرکت همدارنګه خپل ځیرک یخچال هم وښود. د برلین د ټکنالوژۍ په نندارتون کې همدارنګه شرکتونو خپل نوي جوړ کړي تلویزیونونه هم وښودل. د سامسنګ شرکت خپل اتات یا انچه تلویزیون چې د کوانتم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې کار اخیستل شوی وښود. سامسنګ ادا کوي چې د کوانتم ډاټ تلویزیونونه په رنګ او روښنایي کې په مارکیټ کې له موجودو LED او OLED تلویزیونونو ښه دي.
Today we are showcasing the future of television.
نن موږ د تلویزیونونو راتلونکي اعلان وو. د تلویزیونونو راتلونکي ل کوانټم ډاټ سره ده. د کوانټم ډاټ په ټکنالوژي سره داسې تلویزیونونه وینو چې ل اوسنۍ وهغو دوه درې چنده روښانه دي او ډیر رنگونه لري.
د ایل جی شرکت هم خپل OLED HDR 4K تلویزیونونه ننداري ته ایښي وو. د دغه تلویزیونونو لپاره تر اوسه بیانات ټاکل شوی خو ښایي چې په لسکونو زره ډالر وي. د گیگا په نامه د ټکنالوژۍ دی خبري وي پانی مسؤل امیر تمنایی وای د وخت په تیرېدو سره ټکنالوژي ته د ډیرو خلکو لاسرسي پیدا کیږي.
د تلویزیون په برخه کې په دې څو ورستیو کلونو کې ډیر لوړ قیمت تلویزیونونه جوړ شوي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري، خو بیا هم امیدواري شته چې د نورو نویو تلویزیونونو په جوړېدو سره خیبه راټیټ شي.
د فلپس شرکت هم خپل نوي تلویزیونونه وښودل. په برلین کې د ټکنالوژي تولیداتو د غنندارتون د سپتمبر د میاشتې په سر کې جوړ شوی وو. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن ناورې په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 23 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه دوی مطلب د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي حزب افغان حکومت ترمنځ به بلونه د سولې موافقه لاسلیک شي. د رپورت تفصیل د اکرام شینواری پر راپور کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وی چې ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک لختر وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی و، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا کار لختر وروسته وځنډید. د سولې د علي شورا مرسل مولوی عبدالخبیر و چې کوم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا هوکړه لیک به تر روانې اونۍ تر پایه سو وخت د جمهور رئیس غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي.
ترجیح دادن چې مشکلات تخنیکی و ادبی از رسیدګی شوه.
مولی وشکنویل دیتا ایتاجی ورکړه چې تخنیکی او ادبی سوزی حل شي او لاغ یو رساله لکه چې د اختر په ورځ د جمهوریت په سرګندونه کې هم ورته اشاره شوی و. په دې برخه کې هیڅ خن نشته چې پراتونکو سورزو کې به د هوکړلیک کلاسیک شي او د افغانستان خلکو انتظار به پاتې ورسیږي. د افغانستان د سولې علي شورا دغه چارواکي د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د هوکړې ته رسیدو د مخنیوي د حسد احتمال رد نه کوي، خو ویل چې اوس دواړه خواوې بش پروتوګه هوکړې ته سره رسیدلې دي.
نظرای اخیری کې ما در رابطه با توافقنامه با اسلامي راشنیدیم، ما
گمان نمیکنیم که کدام مانعی جدی مولی وشکنویل. په دې وروستیو کې د اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې چې ما کومې سرګندونې اورېدلې، زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې د کوم بل جدي خل موجود چې هوکړه په ټپه درېدلې حالت ته یوسي. او سل په سلو کې دا هیله شته چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به دا هوکړه د دواړو مشرانو ترمنځ لاسلیک شي. افغان حکومت سره د اسلامي حزب د مرکچي پلاوي مشر محمد امین کریم د دوشنبې په ورځ له کابل څخه فرانسې ته د روانېدو د مخه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ خبرې پای ته رسیدلي او دواړه خواوې سره په بشپړه توګه موافقه ته رسیدلي. امین کریم وویل چې اوس د هوکړې د لاسلیک په برخه کې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ ستونزه نشته، بلکې د ښاغلي کریم په وینا ستونزه د افغان حکومت په دننه کې شته چې د هوکړې د لاسلیک مخه یې ډپ کړې ده. داسې رپورټونه و چې ګوندې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې په نویو ملسیه کې د حکمتیار د اسلامي حزب سره د واک په سر په جګړو کې برخه لرله، د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ دروغې جوړې مخالفت کوي. خو د لوی اختر په ورځ د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایوي رئیس استاد محمد اتمام نور یوی غونی ته په وینا کې د اسلامي زب سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ وکړ. د افغانستان د جمهوریت سخت ویان محمد هارون چخ خانسوري په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د سولې بهیر یو اوږدمهاله بهیر دی چې تیرې څلوېښت کلنې ستونزې په یوه یا دوه ورځو او میاشتو کې نشي هوارېدلی.
د حزب اسلامي سره د سولې د عالي شورا په ابتکار او خصوصا د پیر صاحب په ابتکار د سولې خبرې اترې تقریبا دوه کاله مخکې شروع شوې، تر اوسه پورې جریان درلودی، اوس هغه نهایت ته رسیدلی دی. انشاءالله پر زیاترو مواردو باندې یا پر ټولو مواردو باندې موافقه سوی ده چې ډیر ژر به نهایي سي او دا به امضا سي.
تر اوسه لا په رسمي ډول د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سولې د هوکړې جزئیات خلکو سره نه دي شریک شوي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې وسوال مخالفان سره د سولې په وخت به د افغانستان اساسي قانون غوښتنې له پامه ونه غورځي. د بشري حقونو یو شمېر ادارې له افغان حکومت غواړي چې وسوال مخالفان سره د سولې په وخت د دغو ډلو لخوا بشري حقونو پر وړاندې سرغړونې له پامه ونه غورځول شي او هغوی چې دغسې ډلو د کسانو د کړنو څخه یې زیان لیدلی محاکمې تعزیر کړي. خو د افغانستان د پوهنتون د حقوقو استاد ډاکټر فاروق بشر وایي چې یوازې اسلامي حزب نه دی چې پر مشرانو باندې د بشري حقونو څخه د سرغړولو تورونه دي. د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې اوس افغانستان سولې ته اړتیا لري او جنګي جنایتو څېړنه وخت ته اړتیا لري. کله چې افغانستان آرام شو او داسې یو محکمې د جوړېدو امکان ترلاسه کړ، په کار یې ټول هغوی چې داسې تورونه سره مخ دي دغې محکمې ته حاضر کړی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غواګیاستی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې قومونو د پریکړې په کولو د ولور مشخصه اندازه ټاکلې ده. همدارنګه دوی وعده کړې ده چې په بدو کې د نجونو له ورکړې به مخنیوی کوي. ریپورت تفصیل د ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله حسرت دوه کاله مخکې کوژدا کړې، خو له دې عمله چې اقتصادي کمزوری دی او د ولور د ورکړې وس نه لري واده یې میاشت بلې ته ځنډیږي. حسرت له پکتیا څخه د ویچلیدونکو ویپاڼې مرستیالې پر غاړه لري. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې خپل معاش او د کورنۍ اقتصاد ته په کتو سره ښایي دوه نورو کلونو کې هم د واده کارونه سرته ونه رسیږي. هغه وایي
دا شرعنم ښه خبره نه ده، ولې چې اسلام مبارک دین موږ ته دا راښیي چې په ښو کارونو کې باید بیړه وشي. او څرنګه چې د نبی علیه السلام یو حدیث مبارک دی چې کله ستاسې خویندې او لوڼه پیغلې شي نو د دوی په ودولو کې تاسې بیا تعامل او ځنډ مه کوئ، نو لحاظه دا د شرعي اصولو نه هم بیخي یو اثر غړونه ده.
د پکتیا په مختلفو سیمو کې د ولور اندازه یو بل ته توپیر لري، خو په ځینو سیمو کې ان تر 900,000 افغانیو رسیږي. دا وضعیت ګڼ شمېر ځوانان دې ته اړ باسي چې د ولور پوره کولو لپاره مسافرۍ ته ملا وتړي. مګر د دغه ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې چې یاده ستونزه پکې ډېره مطرح ده، قومونو د یوې ګډې پرېکړې له مخې د ولور لپاره مشخصه اندازه ټاکلې چې زیات نه زیاته یې 300,000 افغانۍ دي. همدارنګه دوی تعهد کړی چې په بدو کې به د نجونو له ورکړې او د غراز د خوښۍ په مراسمو کې له هوایي ډزو پوره مخنیوی کوي.
موږ ولور د حکامت و تاخیر د مشرانو کشرانو د علماو سره په شریکه باندې 300,000 افغانۍ ولور ټاکلی ده. په دې کې موږ بعضې شیان لکه وریځې غوښه او یو شای مایده سک شیان وي کنه دودي دم هم کړي دي، او که هر چا دا پرېکړه ونه منله 15 کسه لکه ملا صاحب چې ویلې موږ ورته ټاکلي دي دا به ناغت راخلي چې ناغه هم 15,000 ټاکلې ده ورته. که چا ساز وکړ د ساز دپاره 6,000 موږ ناغه ټاکلې ده. که چا بېجایه ډزې وکړې پیغورز باندې وکړې موږ 15,000 ناغه ورته ټاکلې ده.
په عین وخت کې دیني عالمان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې په خپلو سیمو کې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
دا دی ولور په مسله کې ډیر غربا او فقیرانو ته پایده رسیږي. د رسول الله حدیث ته چې النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، نکاح سنت فمن رغب عن سنتي وک چا رغبت لدې سنت نو څوک پخمانه لدې سنت سو فليس مني. رسول الله وینا د ویغه د مال اهل نسل نه نه ده. نورونو دی قوم مشرانو ډیر یو خلې کار وکړي، ډیر یو بهترین کاری وکړه، خو پروردګار جل جلاله دی په هغه حقیقي معنی کې دا خبره عمل ته ورسی.
تر دې مخکې هم د پکتیا خوست او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې، خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه دا ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او د همدې روان خبرونې یو بل مطلب، د لیبیا د بنغازی ښار په لویدیځ برخه کې امنیتي ځواکونو د جنرال خلیفه حفتر تر قمندې لاندې تیرونی د تیلو تصفیه خانی ونیولې. د همدغه سیمو په نیول کېدو سره په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې د خامو تیلو یو ټانکر پرون د راس لانوف د بندر نه د چین په لور روان شوی دی. نور تفصیل د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان په راپور کې اوري. د لیبیا د ملي والی د حکومت مشر فایز سراج د ملګرو ملتونو په منځګړتوب جوړ شوی د مصر په پایتخت قاهره کې د تبروک په ښار کې ډیرا د پارلمان د مشر اقویلا سالی سره په خبرو اخته دی. مصری او عربي مطبوعات وایي د غدواړه مشران کوخه کوي د نوي جوړ شوی حکومت په حق له یو داسې موافقه جوړه کړي چې ټولو سیاسي ډلو ته د منلو وړ وي. د پارلمان مشر د کوچني حکومت په جوړېدو ټینګار کوي چې د ټولو ډلو رضایت پرې وي. اقویلا سالی د هغه پارلمان مشري کوي چې مرکز په تبروک کې دی او د ملي والی د حکومت د جوړېدو سره اختلاف لري. سره له دې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د همدې کال په سر کې په لیبیا کې د ملي والی حکومت جوړ شوی چې کابینه یې دیرش غړي لري، خو د تبروک پارلمان دغه حکومت ونه مانه. د لیبیا د نظامي چارو مبصر رمزي رامي د عربي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قاهره کې دواړه مشران تر ډېره حده په دې غږیږي چې یو داسې حکومت دی جوړ شي چې د لسو په شاوخوا کې وزیران او غړي ولري.
رئیس المجلس الرئاسي الذي سوف يعلن عنه الان موجود في القاهره. المستشار عقيل صالح الان انضم الى اجتماع
سراج او سالي کوکوي چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې دفاعي شورا یې یوازې درې غړي ولري. په دغه درې کسانو کې بعد د پاوز جنرال خلیفہ حفتر هم شامل وي. د جمهوریت ریاست شورا به هم درې غړي لري چې د صدر اعظم سراج او د موقتی صدر اعظم عبد الله التنینی استازي به یې غړي وي. په قاهره کې د نوي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې په داس حال کې روانې دي چې د تبروک پارلمان د پاوز جنرال خلیفہ حفتر ته د فیلډ مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال خلیفہ د مشرۍ لاندې امنیتي ځواکونو څو ورځې وړاندې د بنغازی ښار په لویدیځه خوا کې د تیلو درې مهمې تصفیه خانې او د صادر کولو مرکزونه ونیول. د پاوز د دغو اقداماتو له وجې د لومړي ځل لپاره د لیبیا نه د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې موده وړاندې یوه کښتۍ چې خام تیل پکې بار و د الزویتینا د بندر نه د چین په لور روانه شوه. په لیبیا کې چارواکي وایي چې اوس د تیلو دغه مرکزونه د لیبیا د تیلو ملي کمپنۍ ته ورکړ شوي دي او په اوسترې وتلی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن کوبلر د مصراتا په ښار کې خبریالانو ته وویل چې د تیلو په مرکزونو کې د پاوز موجودیت نامناسب کار و.
It is very important to have the Libyan National Army out of the oil fields and out of the oil terminals.
دا ډیره مهمه ده چې د لیبیا ملي پاوز د تیلو د مرکزونو او ترمینلونو ووتل، ځکه چې دا تیل د لیبیا د ټول ولس حق دی او د تیلو ملي کمپنۍ دا حق لري چې په دغو مرکزونو کې پاتې شي. په همدې حال کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د لیبیا د امنیت د ساتلو لپاره د پاوز مشروعیت او اقداماتو ملاتړ کوي. درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 35 دقیقې شولې. د هم دروان خبرونه ورسته مطلب ټاکل شوی چې په متحده ایالاتو کې په ملي کچه د نفوسو احصایه واخیستل شي، خو د اقلیتونو ځینې ډلې بیا دا شکایت کوي چې په موجوده فرمو کې د هغوی نژادي هویت په سمه توګه نه څرګندېږي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د نفوسو د احصایې د اخیستلو په دوران کې چې په هرو لسو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو یا ادارې لخوا په ټول امریکا کې سرته رسول کیږي، که د کوم ځانګړي نژاد یا قوم ډله له خپل اصلي حد نه لوړ وشمیرل شي او یا دا چې حق تلفي ورسره شوي له واقعي حد نه کم شمیرل شوي، په دواړو مواردو کې به د هیواد لپاره ځینی عواقب له ځان سره ولري او ډیر امکان لري چې په متحده ایالاتو کې ځینی قومي او نژادي ډلې په بشپړه توګه بنیادي خدماتو په وخت له پامه وغورځول شي او له خپل حق نه محروم شي. په داسې حال کې چې اټکل شوې ده چې په 2000 میلادي کال یعنی 1399 هجري شمسي کال کې د نفوسو لس کلنه ملي احصایه واخیستل شي، د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو د اوسنۍ فورمې په شپږمه نمره پوښتنه کې د نژاد په اړه یو عمومي تپوس کیږي. مگر دا پکې نه دی ذکر شوی چې کوم نژاد او یا کوم نسل. د هیڅ کومې اتنیکی یا نسلی ډلې ذکر پکې نه دی شوی. د مثال په ډول په فورما کې کوریایان، ویتنامیان او فلیپینیان د ریسز یا نژادونو په نوم پیژندل شوي دي، خو د دې ذکر پکې هیڅ نه دی شوی چې کوم نسل. کله چې هغوی د احصایې فورمې ډکوي، په دې سم نه پوهیږي چې کومه خانه ډکه کی. دا پوښتنه ورسره راپیدا کیږي د ادر ریس یا بل نسل خانه ډکه کی او که سپینې پرېږدي. په دې اړه ډېر خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي، او دا یو پیچلې موضوع ده چې حتمانه باید د 2000 میلادي کال د ملي احصایې د اخیستلو نه مخکې د حل یوه لاره وموندل شي. د جنوبی امریکا د مهاجرو او ځینو نورو اقلیتونو ډلې وایي چې د نفوسو د احصایې یا سرشمیرنې په فورمو کې د نژاد او قومیت په اړه پوښتنې سمې نه دي روښانه، او کله چې هغوی دغه فورمې ډکوي نه پوهیږي چې ځان په کوم نژاد او نسل کې حساب کړي. د نفوسو د عمومي احصایې اصلي هدف او مرام دا دی چې په هرو لسو کلونو کې فدرالي حکومت ته دا پته ولګیږي چې د امریکا ټول نفوس څومره دی، او د هرې قومي ډلې غړو د بنیادي خدماتو لکه تعلیم، حفظ الصحې، صفایي او بنیادي زیربناو د فعال ساتلو په خاطر مرکزي حکومت څومره پیسې اختصاص کړي. سربیره په دې د نفوسو په تناسب په ټولو ایالتونو کې د کانګرس یا استازو د مجلس لپاره انتخاباتي حوزې هم ټاکل کیږي. د عادلانه مهاجرت لپاره د تور پوستانو او لاتین امریکا د مهاجرو د ګډ ائتلاف یا BAJI استازو په دې هفته کې د نیویارک د ښار د منهټن په ناحیه کې د امریکا د ملي احصایې د ادارې له مسؤلینو سره یو غونډه وکړه، او خواست یې وکړ چې د 2000 میلادي کال لپاره د سرشمیرنې په فورمو کې د شپږمې پوښتنې د بدلولو او یا یې روښانه کولو په اړه باید له سره غور وکړي. د افریقایانو او لاتینیانو د ائتلاف رئیسه مریم هیمز رومن وایي چې که هر وارې تاسې له همدغو فورمونه کار اخلی او بیا هم د سمې نتیجې توقع کوي، دا به مناسبه نه وي. مګر د غونډې په پای کې د نیویارک د عاداتو او رسومو سره سم برخوالو ګرم بحثونه وکړه او پیزي وخوړې، مګر کومې وروستۍ نتیجې ته سره ونه رسیدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او د همدرنو کو د څو مهمه خبرونه لنډیز. د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ به بل اونۍ د سولې موافقه لاسلیک شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ائتلافي ځواکونو د همدې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو جګپړی غړی په هوایي برید کې وژلی دی. د متحده ایالاتو دفاع وزارت ویان پیټر کوک وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګپړی مشر ولید عادل سلمان الفاید نومیده چې په ډاکټر ولی یې هم شهرت درلود. په مسکو واشنگتن کې چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د اوربند پر سر د موافقې موده غځوي. چارواکو دا هم ویلي دي چې تر اوسه مرستندوی مواد خلکو ته نه دی رسیدلی. د روان کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې د 10 میلیونه نه زیات خلک بې ځای شوي دي. د داخلي بې ځای شوو د څارنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیونه نه زیات خلک بې ځای شوي دي. د الشباب وسله وال ډلې په سومالیا کې یو ښار د حکومت نیولی چې د کینیا سرحد ته نږدې پروت دی. عیني شاهدانو امریکا غږ د سومالی څنګ ته ویلي دي چې د الشباب وسله والو چې په وسلو سنبال ول پرون د جمعې په شپه ناوخته د څلورو خواونه د الواک په ښارګوټي حمله وکړله او دغه ښار یې ونیوه. د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې د 2 کلونو را پدې خوا د جمهور رئیس باراک اوباما د تابعیت په حق له شک درلود پرون یې ومنله چې ښاغلی اوباما په امریکا کې زیږېدلی. د اروپای اتحاد مشرانو ژمنه وکړه چې د بلاک د قوی کولو لپاره به نوې تګلارې جوړه کړي. د اروپای اتحاد وبښتو هیوادونو مشرانو د سرګندونې د سلواکي په پایتخت کې په داس حال کې وکړل چې د برتانیې مشرانو پکې ګډون نه درلود. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په اروپای اتحاد کې د باور د پیدا کولو لپاره به یو ښکاره تګلارې جوړوي او عملی اقدامات وکړي. او درنوند کو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطلب هم پاتې ورسدل. تر ملتیا مو مننه. نیم ساته وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آش